پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له دوی سره له 1400 زیات شکایتونه ثبت شوي وو چې 9868 رد شوي دي. دا خبره د یاد کمیسون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د شکایتونو کمیسون به پر خپل ټاکل شوې موده چارې ترسره نشي کړی. نور مسایل هم لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په مزار شریف کې نن په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې په اړه 12 تنه نیول شوي دي. د اوکراین وی امنیتي ادارې ویلي هیواد یې له پیله پوهېده چې په ایران کې الوتکه د ایران د حکومت لخوا ویشتل شوې ده. او د کاناډا صدراعظم جستن ترودو ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره یې خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې په منځني ختیځ کې کړکیچ باید کم شي. په مزار شریف کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د مزار شریف په نهمه ناحیه کې د سړک پر غاړه د ماینونو په چاودنه کې شوي او نه تنه پکې زخمیان شوي دي. د بلخ پولیسو ویلي چې د چاودنو علت نه دی څرګند. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباز خان د کور مخې ته شوي دي. عیني شاهدانو د ټپیانو شمیر 12 تنه څرګند کړی دی. د چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال غلې وژلې دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزي ویلي پولیسو دغه وسلوال غله تېره شپه د کابل لوګر پر لویه لار په داسې وخت کې چې د محمد اغې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د عمومي سړک پر سر باندې خلک لوټول وژلې دي. د ښاغلي احمدزي په وینا ملي امنیتي ځواکونه د خبر له ترلاسه کولو وروسته سیمې ته ورسېدلي وو او درې واړه غلې په وسلوال نښته کې وژلې دي. احمدزي ویلي چې په دغه نښته کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په ځینې سیمو کې د ناامني څو پیښې شوي چې خلک یې د دغې لارې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د پکتیا له زندانه د وو بندیانو د تیښتې د مسالې په اړه چارواکو 12 تنه نیولي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن د ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې موظف کمیسون د هغو کسانو د نیولو امر کړی چې په دغه مسله کې شایي لاس لري او یا یې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی.
پکتیا ولایت د عمومي زندان د مدیر په ګډون 12 تنه نیول شوي دي چې فعلاً ترې تحقیقات جریان لري. د څېړنو په پایله کې به ډېرې پوښتنې ځواب شي او وروسته به له رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک شي.
د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه و بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د زندان مدیر ویلي چې درې سیاسي بندیان وو او نور په لویو او وړو جرمونو باندې تورن وو. مجرم پیژندل شوي زندانیان وو. طالبان وایي د دوی و ملګري چې له محبسه تښتېدلي وو ورسېدلي او خوندي ځای ته استول شوي دي. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله خبر و چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتي، خو په دې اړه یې پالني ډول څه ونه ویل او د پیښې ځای ته د ورتلو غوښتنه یې وکړه. په اوکراین کې سیاسي اپوزیسیون د اوکراین پر ولسمشر ولادمیر زلینسکي له دې کبله انتقاد کړی چې ولې یې سمدستي د دې اعلان ونه کړ چې شایي د 1200 اوکراینیانو په ګډون د 160 اویا مسافر لرونکي الوتکې په غورځېدو کې به د ایران لاس وو او یا به د ایران پوځ په توغندي ویشتلی وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیګي دانیلوف ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو ته وویل چې کیف خبر و چې د ایران پاوز د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پریکړې علت دا و چې کیف له ایرانه غوښتل چې د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه دوی خپل مخکني معلومات حذف کړل. دا کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکېچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې په ایران کې د یوې مسافر لونکې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو له ګلوبل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که هغه کاناډایي وګړي چې په الوتکې کې مړه شول نه وای وژل سوي، اوس به له خپلو کورنیو سره یو ځای وای. هغه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران پوځ تایید کړه چې د جنوري په اتمه یې په تیروتنه کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه الوتکه وویشته چې له امله یې 168 کسان چې په الوتکه کې سپاره ول ټول ووژل سول. په دغو کې 55 تنه د کاناډا ول. جسټن ترودو په پرونۍ مرکه کې ویلي چې که د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې خبرې کړې او پر هغه یې ټینګار کړی چې په سیمه کې د کړکېچ د کمیدو لپاره باید کار وسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د عراق په مختلفو سیمو کې فرقه مشان هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې وسوه. مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سټانفورد پوهنتون کې د محصلینو پوښتنو ته د ځواب ویلو په وخت کې په ټوله کې د عراق سنی کورد او شیعه مشران د تروریزم پر ضد د امریکا د هڅو ملاتړ کوونکي وبلل.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څېړنو په پایله کې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر محلونو رای باطل شوي دي.
یو څلو نفر محلونه چې باطل شوي دي په کومو ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
لنن وروسته د استیناف غوښتنې مرحله پیلیږي. د ټاکنو کمیسیون ویلي له 14,000 شکایتونو نه څه باندې نږدې 10,000 شکایتونه رد کړي دي. د همورې چې په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څېړنو په پایله کې په کابل، بدخشان، غور او پکتیا کې د 109 محلونو رای باطل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلو کمیسیون مسؤلینو دغه څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې او دغه شانې وویل له ثبت شویو شکایتونو شمېرې له 14,000 پورته او 9,868 شکایتونه رد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل همدا شیبه په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کرښه کې دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو څه وویل نن په غونډه کې؟
پرون د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په بخښنې سره د افغانستان د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې په ټولو ولایتونو کې د هغه مهلت چې باید د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پکې تصدیق بندي څېړنه او همدارنګه د شکایتونو په اړه پریکړې کړې. پای ته ورسېده. نن د هغه 15 ورځو هغه ټول کاري راپور د ټاکنو شکایتونو کمیسیون له رسنیو سره شریک کړ. لومړی برخه یې دا و چې له هغه 14,515 شکایتونو چې نوماندانو یا د دوی ټاکنیزو ډلو د لومړنیو پایلو په اړه باندې ثبت کړي، 9,868 ته غیر مستند او همدا ډول دا سينه چې هغه باید قابل د قبول وي په همدې خاطر باندې رد شي وي تر خو همدارنګ په یو وشت ولایتونو کې 15,314 محلونه لسره شمیرل کیږي چې په دې کې ډېرې ولایتونه په کابل او ننګرهار کې همدا ډول د دوی د ولایتي پریکړو پر اساس باندې 109 محلونه د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې داسې دي چې هغه باطل شوی دي او رائے قابل د قبول نه دي خو په دې اړه باندې هم د استیناف غوښتنه شوې ده او له هغه نه ورسته بیا په دې اړه باندې ورسته پریکړه کړې دي پریکړه کوي د ټاکنو شګاتونو کمیسون دا پریکړه هم کړې ده چې 15 اویا هغه کسان چې هغه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لنډمهاله کارکونکو کې نقدي جریمه شوې دي او تر خوای بیا یو اویا هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کارکونکو دوی د وظیفې نه لري شوې دي او البته دلیل دا په دې شوې چې د خپل وظیفې ری سوې استفاده کړې ده خو د ټاکنو شګاتونو کمیسون وایي چې دغه کسان په دې اړه بشپړ جزئیات ورسره ورکړي چې دغه کسان البته مشخصا څوک دي او په کوم پوسټونو کې کار کوي ځکه چې د عدلي او قضایي اورګانو فیصله پرې ورکړي چې ورسره او دغه کسان چې عدلي او قضایي اورګانو ته پیژندل شوي هم دي ټول د استیناف غوښتنه کړې ده اصل کې سلام نه راول په یو سل یو لس دا سې شکایتونه دي چې هغه استثنايي قرار ورکړل شوی دی هغه به د ټاکنې شکایتونو کمیسون ته راځي شوی دی مرکزی کمیسون ته په دې معنی باندې چې په دغه یو سل یو لس شکایتونو کې استثنايي کیس هغه وحال به تر اګرځي د ټاکنې کمیسون مرکزی کمیسون ته چې حالت یا ظرفیت نه موجود په ولایتي کمیسونونو کې یا امنیت نه یا دوی وي چې دغه مملکت شموله پریکړه دا باید کمیسونی په اړه باندې پریکړه وکړي چې په دې کلا کې په دې کې یو لک و ډیر زرایو په اړه باندې کیس موجود دی یو لک 2000 رایو پاړه باندې کیس موجود دی همدارنګه د 15000 1402 محلونو پاړه باندې هم کیس موجود دی چې د یو نتر 15 یو پورې درایو تفاوت لري او همدارنګه د 2000 سلور سو او سلیرو شغه محلونو
مننه کوم
چې زایرمل صاحب بایومیټریک معلومات لري
مننه زایرمل صاحب اوریدونکو ته به رقم لک څه زیات سی فقط لنډه کراته وای چې بل اخره د ټاکنو شکایتونو کمیشن څو ویل چې د سکیجول په مطابق باندې بدوی ټول خپل کارونه بشپړ کړای شي کڅنګه
په ولایتونو کې د دوی کارونه د شکزوال په دغه د محلوي شیا تقسیم اوقات پر لحاظ باندې بشپړ شول اوس د ټاکنیزو نوماندانو هغه دلې چې ټاکنې البته ټاکنیزې دلې درې ورځې وخت لري چې د قضیو په اړه باندې استیناف وختنه وکړي او دوی وسه و نه شپې ته قضیو د استیناف وختنه هم شوې ده تر درې ورځې پورې باندې استیناف وختنه کیږي لاغنه وروسته په 15 ورځو کې به بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په مرکز کې د پریکړه خپل صادرې او په 15 ورځو کې به دوی هم خپل کارونه خپل
ډېر مننه
او ډاډ ورکړي چې په پات 15
ډیره مننه امید ظاهر مالو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له موږ سره خبرې کولې نن هلته غونډه و د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویل چې اوس د استیناف د شکایتونو د استیناف مرحله شروع شوې ده او په 13 ورځو کې به هلته دوی وکولې شي ټول شکایتونه استیناف خای کړی او بیا به په 13 ورځو کې خپل ورسته پریکړه کوي او اوس هم د همدغه مسلې په ارتباط د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره غږیدلی و له ښاغلي رشید نه فیروزي عزیزي په دغه مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسون به وکړي چې په خپل ټاکلي وخت خپلې چارې ترسره کړي که څنګه
فکر کوم چې دا بهیر به د تاکل موډي څخه نور وخت مرته پیدا کړی او موږ غزيږي د دې پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بشمیرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعات لیکلي چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې محلونه بشمیرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینې ولایتو کې ډېر زیات لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته بشمیرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي دی چې دا معلومات دته راغونډول او شکایت کمیسیون ته پلاس داسې کې واقع کېدل په مقابل کې بیا د انتخابات کمیسیون سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې د بوتولي کې هغه ټول تال نه د سورې چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کمیسیون ته په پام کې نیول دي ډېر په مودې کې دا تطبیق شي او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناد غوښتنې لړۍ ډېر اوسه شوې ده او ډېرې موارد کې نوماندان د ولایتي کمیسیون پریکړه باندې رضایت نه لري او وګورئ ورلوب مخینه د اسناد غوښتنې لپاره مټن غړل دي
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د استیناف غوښتنې د نوماندانو لورې د استیناف غوښتنې هغه پروسه پیلېږي. تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه په کار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه شي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي؟
د ګروپ اړمنه مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي. د برنامې د کارونو نسل مخکې تللی او هغه دا ده چې که چېرته لیدل کېږي مثلا ځینې پرېکړې دې جواب کړي چې بیا هم دې پرېکړې د شکایت کمیسیون مرکزي کمیسیون دې قسم طرف چې بې شمېره اوسې تفتیش ترسره شي نو خامخا ښه ده چې دغه کار د پیوز یو ترسره کړي. نه دا چې یار ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي د هغې لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابره وي بیا د شکایت مرکزي کمیسیون بیا له سره هغه پرېکړه کوي چې بیا بې شمېره تفتیش وشي. دغه حالتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزي کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي.
رشید صاحب رابسو د دې پروسې بالاخره هغه پایلوت څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته د شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړی په دې نه دیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بل اخر هغه پایلې له انتخابات کمیسیون سره شریکي کړي له خلکو سره شریک کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بل اخر خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیون ترمنځ باید دغه تقابل لمنځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ولري کې. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د کارو کې چې د سپیکر کې په وخت باندې باید هغه فیصله دي زی داخلو طرف یا طرفان سره به شریک شي چې تاسو غوي د اسنا غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه بد پټ ونه ساتل شي له خلکو سره معلومات په وخت باندې شي.
د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید سره وغږېدو. هغه وویل چې ښایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت باندې خپل کار بشپړ نه شي کړی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی صاحب ته غوښتو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه وایي.
د کلیوالي خزو د اقتصادي پرختیا دویم کانفرنس نن په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس افغانانو لپاره سبا موسسې لخوا جوړ شوی و. د دې موسسې عمومي مشرې نګینې یاري په دې اړه کانفرنس ته وویل دا وایي د دې موسسې له لارې افغان میرمنو ته واړو پورونه ورکول کیږي او همدارنګه کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کیږي تر څو افغان میرمنې ځان بسیینې ته ورسیږي. نوموړي وویل که څه هم په تېرو کلونو کې د ښځو اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ وې خو وایي په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. اغلی یاري وویل دا ډول کنفرانسونه د ښځو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي. د هغې په خبره افغان میرمنې اوس مهال له مالدارۍ او کرنیزو چارو غالۍ اوبدلو او نورو لاسي صنایعو نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. میرمن یاري وایي د دې پروګرام له لارې د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار شوی او ډیرو ښځو ته کاري زمینې برابرې شوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره افغان شرکتونو ته جواز ورکول کیږي چې قیمتي ډبرې په هیواد کې دننه پروسس کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي رادیو ته وویل له دې لارې به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
مونږ د پروسس لپاره اجازه نامه ورکوي. فرضاً په دې وروستیو کې یو شرکت حاضر شو چې $2 million پانګونه وکړي به په حدود سو کسانو ته د مستقیم او غیر مستقیم توګه د کار زمینه برابرې.
تر دې وړاندې د قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدی چې دغه کار افغانانو ته ګڼ اقتصادي زیانونه درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. اوس راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د دغه هیواد بیلابیل فرقه یي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې چې د جنوري په درېیمه وشوه د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو او بیا تر هغه وروسته د جنوري په 15مه د عراق پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. اجملا دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به راسره سټوډیو کې ده. انسب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د خپل هیواد د پوځي حضور په اړه دغه څرګندونې چیرې کړي او جزئیات یې څه دي؟
پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پانتون کې د ماسیلونو پښتنې سوابولې مایک پومپیو تر هغې مخکې یوه وینا وکړه او په هغې کې د ایران سره په وروستي کړ کې چې همدارنګه د عراق په مسایلو او د سیمې پر موضوعاتو باندې وغږید. د عراق په اړه د وویل چې په عراق کې ګڼ سنی کوردي او شیعه مشران دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي حضور پلوي کوي. دو ویل چې دا مشران خی په عام او څرګند د خبره ونه کی خو که تاسو ورسره په خصوصي مجلسونو کې کینی هغه غواړي چې امریکایي سرتیری د دغلته پاتې شي ځکه چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو خطر لا هم په سیمه کې پر ځای دی. د ویل چې دا خبرې د هغه 500 ټلیفوني مکالمو پر بنسټ کوي چې په تیرو ورځو کې د عراق له بیلابیلو ټولنو او همدارنګه د بیلابیلو ټولنیزو جوړښتونو لاستاو سره کړی.
مننه. په عراق یو څومره امریکایان شته؟ امریکایي پوځیان منظور مې او د وټلو پاړې د غوښتنې څومره جدي دي؟
په عراق کې د محل 15 زره امریکایي سرتیری میشتي. د دوی پاړه
او دغه خبر او دا نوې سرتیری چې ورغلی ل امریکا نه دغه تازه خطرونو په ارتباط د دوی شمیر بلاب زیاتیږي
او اتمن زیاتیږي لدی سره. خو البته تر دغه کړکیچونو پوری 15,000 سرتیری دغه تل میشتو او چې امریکا ځین نور سرتیری عملته د خپل اتباو او سفارت د خوندیتوب لپاره استی د په ورزیاتیږي. خو دغه سرتیرو پاړه دی وتلو غختنی ورسله غیر راپورته شوی چې د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې د ایران د قدس د ځواک لوړ پوړی جنرال په بغداد کې پناه کړه وی واشه.
مننه. اخر کې لاند کراته وی په عراق کې ناتو د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت هم پر مخ وړي. دغه تل د ناتو د حضور په اړه څه ویل کیږي؟
ناتو ویل دي چې دوی دغه تل ناتو 1500 سرتیری لري تقریبا. دوی ویل چې دوی د عراق د حکومت په وختنه د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت پر مخ وړي او ناتو عموم منشي داسې خودل چې ګوندي د عراق د پارلمان په وروستي وختنه کې دوی نه دي شامل.
ډیره مننه کوم. اجملاندو د مایک پومپیو د وروستي سرګندونو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل چې ویل دي د عراق فرقي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې. اوس هم ناجیه صافی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل اثر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر راکمېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له قوله راغلي امکان لري ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي، خو که چیرې توافق هم ونه شي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر راکم شي. د سر مقاله لیکونکي په باور د امریکایي جګ پوړی چارواکی د سرګندونې داسې محل کې وی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی دور یو میاشت مخکې پیل شوی او ویل کیږي چې دا دواړه لوري نهایي توافق ته نږدې شوي دي. ملي ارمان ورسپانې په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه لیک به د دې سبب شي چې طالب لوري له افغان ډلې سره له خبرو انکار وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا تودې شوې او داسې ډنډورې غږول کېږي چې دواړه خواوې هوکړې ته نږدې شوې او داسې هم ویل کېږي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت ویلي تاوتریخوالی نه بلکې اوربند د سولې لپاره مهم شرط دی او له دې پرته د ملت لپاره باعزته او تلپاتې سوله شونې نه ده. هیواد دولتی ورسپانې لیکلي که طالبان سوله کوي او په دې برخه کې خپلواک وي نو لومړی د اوربند وکړي او را وړاندې دي شي.
په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لویدلې. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو اتلسو کلونو کې ډیر لګښت وشو خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده ورغلې. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خای وسوه 50 کیلو واټ برېښنا تولیدوله خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټ ته راکم شوې ده. د کونړ اوسیدونکو وای په 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راو وستل شول. د دوی په خبره چې یو ځلې د بیا رغونې قرارداد یو اوکرایني شرکت سره هم وشو خو تر اوسه هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دی بریالی شوی. د اسد آباد اوسیدونکو عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکه دا زوړ شکل جوړ شوی دی په دې باندې 300 دفعه روپۍ لګېدلې دي د نوګانې دلته پرتی دي دا نه جوړیږي بچ دا سره وران شو بیرته سره جوړ شي نوې دوربین نه ولګېږي اوس خو 2000 کال دی بچ نوې نوې ماشین نه ولګېږي یو بوټ زموږ زوړ شي هغه بیرته کار کوي نه لس دفعه موچو غنډو هم بیرته کار نه کوي دا ډېر نوګانې دی دا روپۍ پر اوځي او بس لګایي پیورو را بس سر نه نیسي نه بیرنګ ما دی نه مثال په بوټ شو کېدل نه یو کړه
افغانستان
خلق وای څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري هغوی له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د لمریز برېښنا خیخي اخستی شي هغوی بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بی وسه او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یادې فابریکې د کارکوونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي جامې په تیلو او ګریسو ککړی وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وي کله یې شاپ له کاره لوېدلې وي کله یې ډینمو او کله یې هم نور شیان خراب وي. تر اوسه یې د بنیادي جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې اوس یې هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسد آباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوی.
اوس یو توربین ولاړ دی او توربین فعالیت کوي. متاسفانه دغه دولتي چارواکي کومندانۍ امنیه ولایت همدارنګه نورې ادارې دا زیات برق دوی مصرف دی بځای چې کلیوالو ته ورکړي دوی امکانات هم لري جنراتورونه لري تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چالان شي د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور شه. منتظر دی ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي دا په پرشاویږي دا به جوړیږي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې اخستنې لپاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسؤلینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کېږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کېږي.
ستاسو له پیغامونو
بایغرسی ولایت مرغاد ولسوالی د پنجراک به کې مې علاده د خپل حالت شهر کې سب ریګریشن کې د هغه د سکونت زه غواړم نماینده مرز د غواو سره ډیر په ازادي او تر په دغه د پرو د انارسي او د دی ار سي زغ وکي چې اتان مو سره ورسي مو د بوی نه ووتل او مو کوچنیانو لیا د مرګ سره مخ دي مو لا تاونه خراب کی سې دا کار کوونکی چې تر مرسمې سې دا انجنیر چې مرسمې خو دغه د پاره بینځي چې مو وکړي زمر معلومات وکي نن کته ته پرون لا شوا وش برای را شوري زمر کوچنيان وو لیان وو سږي کوچنيان مخني باندې دي لدی مو د علاقات سره مو شو مو د مرګ سره مو شو مو زه کوډل درولې دا غي برای کده باد وړي دي مو زه تجر لو هغه برای کده باد وړي دي دا څنګه اند چې مو له پښتنه نه کړا څنګه حکومت چې مو معلومات نه کوي والسلام
نکبلا خبرې کوم د شملزو ولسوالۍ نه نو د شملزو لارې باندې د زیاتو واورو ورسټ له کبله لوډر راغلی د ترشنکۍ پورې لار خلاصه کړې د قرارداد دي د شملزو ولسوالۍ کړې وسوم خالق له ستوندو سره مخې په دوکانو په کورو کې وړنسته تیر شپه پرونه ګرمې راوسته واورو شروع شوې تر وسه پورې یو متر واورو شوې د لارې باندې دي د ولایتي شورا او د امنیت کمانډان له ټولو کوماتم د اغوستانه د شملزو غم وخوري زموږ حق مشترک وسلام
یا محمد یم د کندهار څخه میزنګ درولې دي ورته مسندوی ادارې ته دا غوښتل چې موږ سره زمرسته وکړي وروره ګر د شپه مون خو نه دی کړی کورن سار چې باران شروع شوی دی د نن سار پر دغه وخت پر کوم لا خو نه دی کړی او توفان باران شروع دی نو وروره دیوالونو موږ د نړۍ د دې خو نه موږ د تصفیه له خو سره موږ کې وروره موږ میرویس مې چې میزنګ درولې دي السلام د ازادي رادیو ته احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی فرشته جلال دی سټوډیو تر غلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای
په مزار شریف کې نن سهار په 2:14 کې دوه کوچنیان وژل شوی دی د 14 د ازادي رادیو د خبريال په وینا د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباس خان د کور مخې ته شوې دي په 14 کې چارواکي وایي چې 9 تنه زخمیان دي خو اینی شهیدان ویلي چې 12 تنه زخمیان شوې دي د 14 مسولیت چا نه دی اخیستی د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 3 وسلوال غله وشل شوې دي د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ویلي چې 13 شپه دغه کسان د کابل لوګر پر لوی لار د محمد اغه ولسوالۍ ته نږدې په وسلوال نشټ کې وژل شو د پکتیا له زندانه د وو بندیانو د تیشتې په اړه 12 کسه مشکوک نیول شوي دي د پکتیا د والی ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه یو کمیسون موظف شوی دی چې څېړنه وکړي د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه وو بندیان تښتېدلي دي وستوالو طالبانو ویلي چې دغه کسان د دوی ملګري وو د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي چې هیواد یې د پیله خبرو چې د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې الوتکه ایران وشتي و خو په دې اړه یې پالنې ډول له خبرو ډډه کړې وه او غوښتل یې چې خپل څېړونکي ایران ته ورواستوي د اوکراین سیاسي اپوزیسیون له دې امله چې جمهور رئیس ولې دغه معلومات پټ ساتلي وو پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت انتقاد کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنې سره هم د عراق بلابل فرقی مشران په هغه خیوات کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولې اوس د روختیا ژوند شتمنی نیم ساعته پروګرام پیلېږي
روختیا د ژوند شتمنی
درنو دوستانو السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست زوګ مجبر خیلیم او تاسی ازادي رادیو اوري درنو دوستانو د خبرونه کې بیا هم په رواني ناروغیو باندې خبرې کوو ځکه چې تیرونی منګ بل موضوع درلوده مګر تاسو ټول رواني پښتنې کولې نو موږ هم دا مناسب و بلل چې تاسو ته یو د رواني ناروغیو متخصص رامل مکو او تاسو خپل پښتنې ورسره شریک کړئ موږ سره استډیو کې ډاکټر حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص شته د تاسو خپل پښتنې ورسره شریک کړئ ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغ لاست که په سر کې راته عمومي معلومات د رواني ناروغیو په حق لره کړی
مننه زه هم په خلوار قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د دې وارن شبو کې سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه رواني ناروغي لکه څنګه چې انسان متسوینو له دوه ابعادو نه جوړ شوی د جسم ده او روان ده روح ده یعنی دواړه ناروغ کېدلی شي، او یو دا دواړه چې دی یو دا لازم او ملزوم ده. د یوې ناروغۍ سبب کېدی شي بل بود مریض کې ناروغ کی، او د یو بود ناروغۍ بل ناروغ کی. یعنی که چیرې یو انسان په جسمي ناروغیو اخته وي، هغه هم د دغه جسمي ناروغۍ د سټرس له وجې نه چې ځان ته د خطر احساس کوي، دا پر رواني ناروغۍ هم اخته کېدی شي. که چیرې یو کس په ناروغۍ په رواني ناروغۍ اخته شي، هغه کېدلی شي چې په جسمي ناروغۍ هم اخته شي. نو دا د یو بل ته لازم او ملزوم ده. نو رواني ناروغۍ هم د انسان د پرې ناروغ کېدلی شي او ستونزې منځته راځي. په صورت د عموم سره جسمي ناروغۍ ته ناروغۍ ویل کېږي، ولې رواني ناروغۍ او ستونزو ته اختلال ویل کېږي، یعنی ګډوډۍ ویل کېږي. دا ځکه چې مشخص علت یې معلوم نه ده، ولې یو تعداد فکتورونه دي چې پر رواني ناروغیو کې رول لري چې رواني ناروغۍ منځته راځي. که یو شخص همیشه مزک همیشه کله چې د رواني ناروغۍ ستونزو هغه نښې وایمه، مثلا یو وایم مثلا نښې وایم چې تشویش یا جگرخونی، نو دفتن خلک فکر کوي چې ولې یو بل ته ګوري چې زم په دې ناروغۍ اخته یمه، ولې داسې نه ده. ځینې اوقات یا ځینې ناروغان دفتن په خپل ځان کې د رواني ناروغۍ یوه علامه ګوري، بیا دفتن مراجعه کوي ډاکټر ته، وایي چې داسې ستونزه لرمه چې غوسه کیږمه یا غمګینه کیږمه یا په حساب په تشویش کې کوم سټرس سم نه کیږمه، ولې دا رواني ناروغۍ نه ده. رواني ناروغۍ ځان ته عوامل لري، ځان ته نمونه لري، یعنی هر ناروغۍ ځان ته نوع لري، او د هغه ځان ته معیارات دي چې په کوم معیارونو باید وپېژنو دغه ناروغي رواني ناروغۍ ده. که یو نارمل شخص په ژوند کې مثلا سټرسونه ولري یا تشویشونه ولري یا جگرخونی ولري یا غوسه وکړي، دا غوسه ممکن په ژوند کې پیښ شي، ولې د په ژوند کې د ناراحتیو د وضعیت د حالت نه، دا یو عکس العملي حالت ده، بلکې دا ناروغۍ نه ده. که چیرې موږ تاسې ووایو چې یو کس یو شخص مثلا ذهني ارامتیا ولري او احساس دی ورتیا ولري چې زه د کار زه کولای شم، او په ټولنه کې برخه واخلي، په کارونو کې سهم واخلي، او د سټرسونو په مقابل کې عکس العمل ښودلی شي، یعنی په دې معنی چې د سټرسونو مقابل کې دغه مقاومت ښودلی شي، دغه کس نارمل شخص ده. خو که چیرې دغسې مشکل سره مواجه شي او د سټرسونو مقابل کې عکس العمل ونه کوي، یعنی په حساب شکست وخوري، بیا دا په رواني ناروغۍ اخته ده، یو نه یو ناروغۍ باندې اخته وي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه. د نورو نښو نښانو په اړه به دوستان اوریدونکي را سره وغږیږي، ځکه چې دوی ډیرې زیاتې پوښتنې په دې اړه لري. ور به شو یوه اوریدونکي ته چې دی څوک دی، د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خدای کراوی ده؟
په خیر اوسئ، په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی، د کوم ځینې اړیکه نیولې؟
ازادي راډیو ده.
دا ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. موږ سره حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص میلمه دی. که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
مننه کوم تاسو نه، مو ډاکټر ته سلامونه احترامات تاسو ټول ته وړاندې کوم. بهار کوټوال مې د ننګرهار ولایت نه سره اړیکه نیولې.
بهار کوټوال، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
خوشاله اوسئ ډاکټر، دا پوښتنه ده چې زما خپل هم دغسې دغه عصبي سیستم کله چې ګډوډ شي څومره ما خوشاله ما، مطلب رش ډېر ګڼه ګوڼه زیاته وي، په هغه کې بیا سات نه تېرېږي، سخت بوج را باندې نازي، څومره چې ځان لایم خوشاله ما. څوک دې مراجعه کرته او څه دوایي مې وخوړه، اوس هم دوایي خورم فعلاً دپاره، کله چې د شپې او سهار کې دوا خورم بس هغه دوا سره لږ کنټرول یم، خو چې څومره ځان لکې نو چاره ما. ډاکټر ما هدایت وایلو چې مطلب دا کوم لارښوونه موږ تکې څو،
یعنی یوازې همدغه ستونزه لري چې ته یوازې ولې خوښې؟
مزه خوشاله مزه کړنګ کړم، دا خبر را باندې ډېر بد لګیږي صاحب، نه پوهېږم څه علاج. دا ډاکټر له جوړ شم، دا ننګرهار کې یو ډاکټر دی د محمد عالم عالم پر نام ډاکټر دی، هغه دی هغه ټول له تله مخاغور دوا راکړ، بس کله وځي معده دي خرابه ده، کله څه وي کله څه وي، خو خبرې را باندې بد لګیږي، څومره چې ځان له ناسم بس څنګه چې انډیوالان راته وایي دا څه کې ته څنګه چلې ولاړ.
ډاکټر صاحب پوښتنه مې وایي.
مننه کوټوال صاحب. زه به ګران اوریدونکو ته د رواني ناروغیو د څو کریټیریا یا معیارات دی وښیم. که چیرې یو شخص، هر نارمل شخص که چیرې دغه حالتونه ولري، نو هغه په رواني ناروغۍ اخته نه دی. یعنی کله چې یو شخص په خپل ژوند کې احساس د خوشحالۍ او رضایت وکړي، د خپل ژوند نه خوشحاله وي، په ژوند کې د هیجانونو او د احساساتو مقابل کې نارمل وي د سترسونو مقابل کې مقابله وکي او همدارنګه په فعالیتونو کې خپل هدف ولري، یعنی کله چې فعالیتونه کوي دنده کوي بده کې هدف ولري او انعطاف مهارت ولري، یعنی انعطاف د هر مقابل د هر څه مقابل کې باید مقابله ونه کوي، یعنی عکس العمل ونه کوي، او یا هم د کار او لوب او سرگرمی او استراحت او فعالیت تعامل ولري، او همدارنګه پر روابطو کې حاکم اوسی، یعنی روابط درست وساتل شي، اجتماعي روابط، ټولنیز روابط، کورنۍ روابط، او همدارنګه په خپل ځان او په خپل نفس باندې اعتماد لري، دغه کس نارمل شخص ده، یعنی دغه کس ته موږ نارمل شخص وایو. نو کوټوال سم هیله کوم چې په دغه چوکاټ کې سره ځان واچي نو دا به نارمل احساس شي. ولې که په عمومي صورت باندې موږ فکر وکړو، شاید کوټوال صاحب ته چې کوم ډاکټر صاحب دوا ورکړې ده ممکن نور ستونزې هم ولري، دو خو یوازې یوه ستونزه ویلې چې یوازې والی خوښومه، یعنی زه کوشش کوم چې د ټولنې لرې یمه، تنها یمه، هلته خوشحاله یمه. دا هم د رواني ناروغیو کې د ډپریشن یا ژور خفګان یوه ستونزه ده، یوه علامه، یوه نښه ده. که چیرې یو شخص د ټولو ژور خفګان د علایمو نه ده یوه علامه چې هغه شخص تنهایي خوښوي دا ولري، نور علایم هم سره ولدی ممکن ده په ډپریشن اخته، خو اوس فعلا لپاره چې کوټوال سه په کوم ستونزې اخته ده حتما دوای اخیسته ده. ولی کچيري همیشه ز قدرمنو اوریدونکو ته هم وایم او نور ډاکټر سه ناروغان چې هم راضی مخته دوی ته وایم، کله چې تاسو روانشناس ته ورځئ او یا هم ډاکټر دې رواني ته ورځئ، کوشش وکړئ زیات خبرې وکړئ، دنه چې په ډاکټر باندې دا تاکید وکړئ چې ماته معاینات راکو، ماته عکسونه راکا، ځکه د ډاکټر د تاسو د خبرو نه، د تاسو د ستونزو پیدا کول نه، یو ستونزې رواني پیدا کوي او بل اخر تاسو درمنانه کوي.
اها، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بعضې کسان دي کنه چې د ستونزو په وړاندې کله چې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، بیا د دغه په وړاندې شدید عکس العمل ښیي، ډیر خفه کیږي، ډوډۍ زړه ته نه کیږي، پقاریږي، له نورو سره ښه برخورد نه کوي. دغه ډول چلند دوی دا ښکاره کوي چې دوی په رواني ناروغۍ اخته دي کنه دا عادي وضعیت دی؟
ما تاسو ته مخکې هم ویلې تقریبا در رواني ناروغي د نوې هغه کې ډي سي 5 کې شپارس بنځلس تر شپارس او ګروپونه باندې وشل شي ټول رواني ناروغي، او مجموعا در رواني ستونزې، رواني اختلالات مجموعا 309 دي. هر رواني اختلال ځانته معیارات لري چې تشخیص شي، چې مثلا هر رواني ناروغي فرض مثال ډپریشن ځانته راوځور خفګان چورته وي، مثلا استراب ویرا، یا مثلا یو څوک چې اختلال دی وسواس لري، وسواسي سړی، دا هر یو ځانته معیارات لري. موږ کله چې ناروغ ارزو د هغونه ستونزې اورو، موږ د خپل اماغه د مربوطه ناروغۍ په چوکاټ کې اچو، معیارونه په تطبیقو، کله چې هغه معیار پوره کی بیا وایو چې دغه په دغه ستونزې او په دغه نوع د ناروغۍ د رواني باندې اخته ده. یعنی موږ هر نوع داسې نه چې دا د ورځني ژوند کې غوسه کول، غمگینه کیدل، ویریدل، دا د انسان نارمل حالت ده او دا د حالات مقابل کې عکس العمل ده. دې ته موږ ناروغي نه سویلی. موږ کله چې ناروغانو نه خبرې او ما چې مخکې هم ویلی چې ناروغ نه باید خبرې واوریدل شي چې دا کوم ستونزې لري. کله چې ستونزې مکمل ووایي، د خپل ستونزې مکمل ووایي، نو هغه معیارات که چیرې پوره کړي بیا په هماغه ناروغۍ پورې مربوطېږي. موږ ورته نه وایو چې دا رواني ناروغي ولري، ولې ناروغ هر ناروغ په تداوی ته رسیږي او خپل هدف ته رسیږي تر څو خپل ستونزې نه خلاصې عمومي، چې تر څو ډاکټر ته او یا هم ارواپو ته خپل ستونزې مکمل وایي، توضیح ورته وکړي چې ما دغه دغه ستونزې دي. ځینې کسان خصوصا خزینه ناروغانه هیڅکله خپل ناروغي نه وایي، بیا خصوصا هغه ناروغانه خزینه چې په اطرافونو کې ژوند کوي، یا د حیا له وجې نه، یا هم شرمیږي، یا نشي ویلای چې خپل ستونزه څنګه توضیح کړي ډاکټر ته، نو بالاخره ډاکټر هم په ګمراهۍ خواته وړي او ډاکټر تداوی ته نه رسیږي او تشخیص ته نه رسیږي، نو تداوی درست نه کیږي. همدغه ستونزه ده چې رواني ناروغي ناروغان مختلف ډاکټران ته ځي، یعنی یو سیکل تعقیبوي، کله یو ډاکټر ته ورځي، کله بل ته ورځي، کله بل ته ورځي، بیا تا ته راځي. همدغه ستونزو له وجې نه کله چې بیا هم اوریدونکو ته وایم، تاسو چې کله ډاکټر ته ورځئ په معایناتو باندې، په عکس برداري د سر او مغزو د شانو باندې زیات تاکید مه کوئ، کوشش وکي ستونز مکمل توضیح کړي ډاکټر ته، او ډاکټر نه بعد وخت واخلې چې ماته وخت ډیر راکړه تر څو خپل ستونز تاسو ته وایم، تر څو هغه ډاکټر مربوطه ډاکټر د دې ناروغۍ د ستونزې په یو معیار کې واچوي، او د معیار په نتیجه کې هغه ستونزې تشخیص کړي، او تشخیص باندې کې درملنه وکړي.
بله ډیر ښه، اوریدونکو فکر خدای دې برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو د رادیو غاک لک جیک دی دا ټیټ کی بیا مو نمبر ته وایست.
هغه د زهند ننګرهار ولایت نه خوري.
څوک یاست د ننګرهار نه؟
نن نیم عمران مده ننګرهار ولایت ګوشتي سره لینه سره.
اها د ننګرهار ولایت د ګوشتي مهرباني وکړئ خپل پښتنه شریک کړئ.
ډاکټر صاحب ته د دې خپل مالیسیا مشکلات وي مو خوري ته دا د لمړی ته دکانداري کوم ور خپل کاونټر پتی سندر ترسل ولای دا پرشه ده کنه ده کنه.
اها
دغه ته شیش لرم بل دا ذهنیت نظام زیات د کار دغه نو مخکې د درې سپل جواب راته په یو خامخ کې دی دا دغه مشکل دی چې دا رواني مر نروي پر اړه لري کې نه لري دا ډاکټر څنګه دغه په تنه کوم زما سوال یو ځای دې کوشش وکړي.
ډیر ښه ډیر ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ته فکر کوم دا ورور د ګوشتینه په
تماس. بله، و د ننګرهار د ګوشتینه یاري کني ولې
وای کله چې دکاندار ما کله چې
خپل
دکان خپل فون برته بزم بیا برته راتوم دا غټه ستونزه ده، او واقعا چې زورون کې ستونزه ده.
بله،
او ډیر کسان په دې ناروغي باندې اخته دي. یو ستونزه ده په علمي لحاظ ورته ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر یا او سی ډی ورته وای، یعنی اختلال وسواس جبري اختلال وسواس، یعنی یو شخص په فکر کې یو خبره ګرځي په تکراری شکل باندې، او جبرن هغه باندې په فکر عملی کوي، دغه ستونزې منځته راځي. فرض مثال، یو کس د خپې چې لاس مې ومینځي، دوه دقیقې بس پس بیا وایي چې ولا لاس مې پاک نشو، بیا یې مینځي. که چیرې ونه مینځي، دا نارامه کیږي، مسترب کیږي، ناراحته کیږي. که یو کس داسې کسان موږ ته هم راغلي، ناروغان راغلي دي چې په کابل په منډی کې دکانو او ارزان قیمت لري، دا ویل چې ورته دکان مې بند شوی نه ده، او بل اخر بیا لږه ټیکسی نیولې دا، او بیا قلف کتل برته لیدا، دا ستونزې ډېرې دي. دا په مختلفو انواع باندې تظاهر کوي. ځینې کسان مثلا وایي چې خلو مې پاک نه شولا، لاړې ډېرې تو کوي، دا هم یو ستونزه. ځینې کسان دي مثلا په جامع مینځي، خصوصا زانه وکي جامع مینځي، جانب جامع پتاناب کې اواروي، او بل اخر بیا راګرځي سوچ چې تیر شتري وای دا جامع مردار کړي، بیا کوي. ځینې کسان په مانځ کې هم در رقم کوي نه کوي.
بله،
ځینې کسان باندې بوی سي احساس کوي، بیا فکر کوي چې بوی د بوی ما وجود نه خرابوي، بیا به غسل کوي. ځینې کسان داسې احساس کوي چې ولا د ګرد تیر شو دي ما په جامو باندې ولګید، د جامې مټول مرده جامې برته بدلوي. دا په مختلف انواع باندې دا تظاهر کوي. دا یو ستونزه ده، د دې ستونزې لپاره درملنه نشته. که چیرې ډیر په مفرد شکل باندې وي، نو درملنه تداوی کیږي، او که مفرد شکل نه وي، دغه شخص کولای شي، خصوصا د کس ګوشتینه په تماس شوی ده، چې دا په خپل کارونو کې لک دقیق اوسي. هر کار چې کوي دقیق په مو وخت حاضر وي. فرض مثال که دروازه قلفوي، په هغه وخت کې فکر باید وکړي چې ما دروازه قلف کړ، ځان سره تکرار هم کړي دغه دروازه مې وخت قلف میکړله، هم دغه ځان مطمئن کی. یعنی داسې نه شي چې په عین کار کې بل کار وکړي. کله چې په عین کار کې بل کار وکړي، مثلا فکر بل چیرته چا سره خبرې کوي، دروازه قلفوي، تبه یې د نه ویریږي. دا یو اختلال دی، یو ستونزه ده. ولی که چیرې په افراطي شکل باندې وي، دا درملنه لري، دوا لري، تداوي کیږي. او که چیرې په عادي شکل باندې وي، کله کله هغه کیږي، نو درملنه دغه رقم ده چې ما تاسو ته وړاندې کړل. بل ذهني حافظه یو خدله د دې ستونزې، بل د دې امدغه ستونزې ترڅنګ د ستونزې چې وایي طبيعي امده رقم شته. خصوصا هغه کسان چې په ډیپریشن یا په ژور خفګان باندې اخته وي ناروغان، او یا هغه کسان ناروغان چې په انزایټي ډیسارډر یا د استرابي اختلال باندې اخته وي، دوی کې اختلال د تمرکز ډیر زیات دی. یعنی دوی تمرکز مختل شوی. کله چې تمرکز مختل شي، فکر تیت وي، نو فکر خپل ټولوي نشي، نو ځکه حافظه یې وای دوی وای چې ضعیف ده. اصلا دوی حافظه ضعیف نه وي. ډیر د ځوانان د مخترازي ناروغان راځي، دوی وای چې ډاکټر صاحب دما حافظه ضعیف ده، ولې دوی حافظه ضعیف کیږي نه، ضعیف نه وي، دوی فکر او تمرکز ضعیف ده. یعنی کوم کانسنټریشن چې دوی ورته وای، دوی ضعیف ده. یعنی هغه کار کې تمرکز نه کوي، په عین کار کې بل کار کوي. فرض مثال، زه دا قلم اخلم، او ترڅنګ بل چا سره خبرې هم کوم، دغه خبره ما ته کړی چې دا خبر دا کار باید وکي، هغه خبر رانه یری، ځکه دی وخت کې ما بل عمل هم کړی دا. یعنی دوا عمل په یو وخت کې ذهن نسی اخیستای، هم دغه علت چې دوی نه ویریږي، او به دوی شکایت کوي یی دې ستونزې نه چې دما حافظه ضعیفه ده.
بله ډیر ښه، ډاکټر صاحب ورب شوبل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خو جنې سلام دا ډاکټر صاحب ته
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
زما نوم خورجانی فرید نومیږم، د جلال آباد ښار نه مې سره اړیکه نیولې.
فرید ته جلال آباد نه مهرباني وکړئ.
ما ډاکټر صاحب ته اخره مریضه ویم، زه خو خورجانی یو چې دی څه وخت مخکې وخت نه لګلاله غرا کې دی، یو چې دی اوس چاره مثلا پیسې ورکم بیرو سره نه ری دی، لما 100 روپے ور کړی غواړم چې غینه په پنن غن تا د 100 روپے در کړی. اها او خبر را نه غو ته خبره کوم پوښیو مندس کې ناتې ما خبره هغه خبره کوي کنه بیرو ته کې ما خبره بس لکه یی ځان سره می ساتلی به غیله غو غونی سم خبره نه خبره ریږي او به اینه روسته دې سو مخ کې دې سر باندې ډیر درد لا سوچ پډې راتله چې سبم لا سم سوچ پرانله خو سر درد شوم بے ڈاکٹر دلانما او ڈاکٹر کیو بس کینو مے کٹ کے کاشو ہوند کیو شیو ریزن گنن بانی و علم دی قوم سی ٹو پنا ہوند کیو گ ٹو پنے جو کما اتو مالے بے مینا دغے دا ولی کو مالے تو نے جدا نغدر کی دے نہ مینا کر تے لو کو او دوائر تا ولی کلا او دوائر کے زلا دوائی اخر انشاءاللہ یہ تر بخش دے بے راش نو دوائی نو دے خلاص دا نو اس ڈاکٹر می بیر سی لگ لگ درد کین ڈاکٹر نے میرا لگا دی پاڑ لگ معلومات راگی
حتمان حتمان ډاکټر سیف ستاسو سنځر ځان سره نوٹ کړل تاسو ته به جواب درکې تاسو په تمه اوسه یې مهرباني وکړئ ډاکټر سیف
مننه فرید وروره تا درې ضرور سنځي ویلې یو یاداشت خبره د چاله پیسې ورکې د طبي خبره د موږ شرعي دین کې هم دا شوی د کله چاته پیسې ورکوي نو تاسو وای ولي کوي نو متاسفانه ستونزه د موږ دا چې موږ یاداشت نه کوو په نور نړۍ کې هر څوک چې خپل کار کوي ورځنۍ ځان ته تقسیم اوقات یا سکیجول لري جنن به زه کوم کارونه کوم له بده مرغه د موږ په ټولنه کې تر اوسه پورې دا شی رایج نه ده خدای دې وکړي چې رواج شي ترڅو د وخت اهمیت باندې هم پوه شو او د خپلو کارونو په اهمیت هم پوه شو یعنی دا اسانه طریقې همدغه ده چې ته باید هر څه ولیکې ځان سره یاداشت کړې او کچیرې ته خپل لیک لوست نشې کولای کولای شي چې بل چاته دکان کې سره بل څوکي یا کوم بل دوست دی اوس الحمدلله دې تعلیم کچه لوړه شوې ده کولای شي غوینه کومک او مرسته واخلي ترڅو دلته ویلې کیم دا خبره دویمه خبره ده چې حافظه دې وای ضعیفه ده ځکه تخپل وای چې کله څو خبر را تکي او زه سره خبره کوم نو مانه خبره ویریږي دا ځکه خویریږي چې دا تمرکز ستونزه ده تمرکز کې یعنی ته په یو خبر باندې تمرکز نه کوي ممکن یو چا سره خبرو کې لګي او بل چاته دکان سودا ورکړي یا چشی پیروی نو دا ستونزه ده نو دا هم یو ستونزه ده خو په عمومي سره باندې کوم ستونزه یا رواني ناروغي نه ده د دې ټولو لپاره ځینې لارې دي چې باید مراعات کړي مثلا د پیسو ورکول لپاره ته کولای شي یاداشت وکړي بل چا سره چې خبره کې باید دغه خبره مکمله واوري کله چې دغه خبره خلاص وي ته خبره باید وکړي دا هغه اصول او قوانین دي چې تر اوسه موږ تاسو مراعات کړی نه دي کله چې دغه قوانین او اصول مراعت نکو د ستونزې مواجه کیږو بل سوچ پاکل تاسو له سوچ د مشخص څه څه اول سوچ کې طبيعي خبره ده د موږ تاسو افغانستان دغه څلور لسیزه جګړه موږ په سوچونو بلد کړی یو واقعیت ځکه هر چیرته هر مصیبتونه او آفتونه دي مختلف سوچونه موږ ترازی حتما موږ تاسو کورنۍ هر یو غړی ممکن قرباني شوی دی د جګړې قرباني وي دا سوچونه شته په می صورت باندې کوم ډاکټر ستا ستا کوم معاینه اجرا کړی دا چې په خېلی وهلی دی او بیا وغالوتی دی هغه کوم مشکل نه ده هغه نارمل حالات ده هغه ریفلکسونه تا کتلی دی په خول لپاره هغه ستونزه نه ده تشویش وړ خبره نه ده په می صورت باندې بیا هم تاسو ته زده وړاندیز کوم چې هر کار چې کوي په درسته طریقې وکا هر څه یاداشت کوه او د خلکو نه خبرې اوره او خپلې خبرې کوه نو دا ستونزه به حل شي ان شاء الله
د سر درد په اړه ویل
څه سر درد او می صورت باندې موږ تقریبا سر درد مختلف انواع لرو خو کوم شایع سر درد نه چي دي په انسانانو کې خصوصا یا و سردردی دی نیم سری ورته وای چې غړي زیات د چغته او ور سره بل سردردی ټنشن هډک ورته وای چې تنشي سردردی ورته وای او همدارنګ کلستر هډک یو بل سردردی ده خو د دې ورور لکه څنګه چې مخکې هم ویل چې ما یاداشت ضعیف ده او ډیر مصروف ما ذهن کله چې ذهن زیات مصروف شي په هر څه کې مصروف شي چا سره خبرې کې چا سره معاملې لري نو د ذهن د زیات مصرفت له وجنه سر ستړی کیږي همدغه علت ده چې به سر درد کوي خصوصا د سر درد د ټول سر درد کوي او زیات درد انتقالي کې غاړې ته او د چرت خواته درد کوي نو ممکن دې سر درد هم د علت نه وي
بلې وو هله ده فرید ورور چې تاسو به د خپل پښتون پوښتنې ځواب اخیسته وي او ستونزه به مو حل شي ان شاء الله. وربشو بل اوریدونکو ته چې د څوک دی او د کوم ځای اړه کوي ولې. السلام علیکم.
بل السلام علیکم جواب خیر خورتات سلام او ډاکټر ته سلام علیکم وطن دوست مل پروان.
وعلیکم السلام وطن دوست له پروان په خیر راغلی.
مننه خیر سه.
مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
زما له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه وه چې مونږ دلته یو کاکا دی چې دی تللی و ایران ته. ایران چې کله بیرته راغی ده اوس خپله رواني تکلیف پیدا کړی دی، هېڅ سره مینه نه لري او خپله کار ته مراجعه نه کوي، کار نه ترسره کوي او قرار په کور کې ناست دی، شپې له کوره وځي.
ڈاکٹر
صاحب محترم عمر
خوب لری کنه
خوب نه لری پیل کو
روزی
کور همیشه گوشه نشین ده.
آها ډیر ښه. سمد وطن دوست صاحب تاسو په تمو سي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته جواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه وطن دوست صاحب. د کومې ستونزې پکله چې تاسو کاکای لري، طبیعي خبره ده چې ایران کې وخت تیر کړی، ممکن په ستونزو کې وخت تیر کړی او عمر هم د دې کېدای شي چې دغه ناروغیو ته دا مساعد وي. پر رواني ستونزو کې ممکن دا خو تاسو څو علامې وښودلې. دوه ستونزې کېدای شي د امکان ولري که چیرې دا ډاکټر ته متخصص ته بوزي او هغه ته د ستونزې ووایي، بهتره به وي چې تر څو ډاکټر تشخیص کړي. زه فکر کوم چې ممکن دا په دوه ستونزو دغه دوه ستونزو باندې اخته، یا هم ژور خفګاني یا بل ستونزه ده په نوم دی د ځوانۍ لیونتوب یا بل تکلیف ده چې په نوم دی سکیزوفرینیا ورته وایو. خو په هر صورت باندې د هغه ډاکټر کولای شي تر څو د دې ستونزې واوري او حالت یې وګوري. کله چې یو شخص په وجود کې منفي تغیرات پیدا شي، یعنی په خوا مثبت تغیرات اوس منفي تغیرات، په خوا خپل ماشومان سره مینه خودله، کورنۍ سره مینه خودله اوس نه ښیي، په خوا مثلا خپل ځان ته توجه کوله، وېښتانه درست جوړوله، په خپل وخت حمام کوي، غسل کوي، خپل نظافت ته توجه کوي، وزن نه کوي، په خوا داسې یعنی فکر کوي چې ټولنه سره باید یو ځای اوس د ټولنه ترد ځان ښیي، تنها ځان ښیي، تنهایی احساسوي، او یا هم ممکن په ځینو کسانو باندې دا بدګماني او شک وکړي، او یا هم دا سوچ وکړي چې ځان سره خبرې وکړي یا ځان سره وخاندي. دا کېدای شي په دغه معیار کې په دغه ناروغۍ اخته وي چې ما مخکې وړاندې کړله، او یا هم ممکن چیرې بې خوبي ډېره زیاته وي او د بې خوبي تر څنګ تنهایی احساس کوي او خفهوي، ټولنې سره خبرې ډېرې نه کوي، یعنی اجتماع کې ګډون نه کوي، او یا هم ناراحت وي، انرژي کم وي، بې علاقه وي، اعتماد په نفس ضعیف وي، نا امید وي، نو ممکن په ژور خفګان اخته وي. او بیا هم هماغه ترازو معیارونو ترازو چې کله ناروغ دغه کس یو رواني روغتیا ډاکټر ته بوزي تر څو د هغه ستونزې ټولې وارزوي چې په کوم معیار کې او د کومې ستونزې او د کوم رواني اختلال په معیار کې راځي، تر څو د هغه رواني ستونزې په مطابق درملنه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د رواني ناروغیو یادونه وکړه چې ډیر ډولونه لري. د رواني ناروغیو ټول ډولونه باید په دوا سره تداوي شي کنه؟
د عمومي صورت باندې رواني ناروغي په هم د اشخاصو په لحاظ فرق کوي، هم د عمر په لحاظ فرق کوي، هم د جنس په لحاظ فرق کوي. ډیر زیات رواني ناروغي دي چې په شیوې په زنانو کې نسبت نارینه وو ته زیات. ډیر داسې ناروغي دي چې په د ځینو ناروغیو شیوع په زیات عمر کسانو کې ډېر وي نسبت ځوانانو ته. ځینې داسې مشخص ناروغۍ دي چې ځوانان پرې اخته کېږي، او ځینې داسې مشخص ناروغۍ دي چې کوچنیان یا اطفال پرې کېږي. یعنی رواني ناروغۍ د شخص عمر پورې، د شخص حالت پورې، او د شخص جنسیت پورې اړیکه لري. یعنی موږ نشو ویلای چې مثلا ټول ناروغۍ په یو شخص کې ممکن په یو عمر کې کېدای شي. زیات ناروغۍ د حالت سره فرق کوي. نو په همدغه اساس باندې رواني ناروغي دوه قسمت درملنه لري. یو ډول درملنه دوايي درملنه ده، او یو ډول سایکوتراپی یا اروایی یا په حساب روان درمانی چوي دی. یعنی رواني تدابیر ده، د روانشناس په واسطه، د خبرو په واسطه، د مشورو په واسطه باندې شخص کولای شي تر څو هغه راهنمایي واوري، او هغه کوم سیشنونه چې دوی ته نیسي د هغه په اساس باندې ناروغ تطبیق کړي، او هغه خپل ځان کې عملی کی بلاخره کولای شي چې تر څو د ناروغینه نجات پیدا کی او ستونزې حل شي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې وخت کم پاتې دی، که په لنډو کې دا راته ووایاست چې کوم کسان چې په دغو ناروغیو باندې اخته دي باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
ټول رواني زه مثال بنده ووایم ګرانو اوریدونکو ته چې رواني ستونزې عام خلک ورته ناروغۍ وایي، من حیث د جسمي ناروغۍ غوندې باید فکر وشي. غټه ستونزه همدا ده چې رواني ستونزو ته موږ ستونزه یا تکلیف یا ناروغۍ نه وایو. همدغه علت دی چې رواني ناروغان په کلونو کلونو له دې ناروغۍ نه کړیږي، ولې مراجعه نه کوي ډاکټر ته؟ یو دا خبره. دویمه خبره دا ده چې رواني ناروغۍ کوم شرم نه ده، باید عاجل ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله.
او دریمه مهمه خبره دا ده چې رواني ناروغ سره باید د ناروغ په تور باندې تعامل وشي، نه دا چې بس له ټولنې نه ترد شي او تر ټولنې نه وسړل شي تر څو هغه هم مایوسه کیږي او بل اخر درملنه هم نه کیږي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې نن رواني ناروغیو ته ځانګړی شوی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو په مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي په خوص کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.